پیښور کې د غرمې 12 بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا د تاسو سره سلامونه درته وایم. په خبرونو کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درو خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی نن سهار په پیښور کې په اف سی ځواک ځانمرګي برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخت. نن د پاکستان سپریم کورټ د پاناما کیس اورېدنه کوي او د افغانستان هلمند ولایت چارواکي ادعا کوي چې ناوه ولسوالۍ له وسلوالو بیرته نیولې ده. د خبرونو تفصیل نن سهار اخواوشا 8 بجې د پیښور حیات آباد باغ ناران سیمه کې د اف سی ځواک په گاډي چاودنه شوه چې پکې د اف سی ځواکونو ترڅنګ عام خلکو ته هم مرګ ژوبله وخته. د پیښې په ځای کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا یو ځانمرګي برید وو او موټر سایکل سور یو تن تر سره کړی دی. د امدادي چارو ریسکیو 11 ویان بلال فیضی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
سلور کسانو آگے کے تری زخمیان او یو چھے میجر جمال شہید چھے دے دینا علاوہ چھے دے نو دے کے ٹوٹل سب کسان نور ہم زخمیانو چکم عام راہگیر آگے کے اور سنانا ہم شامل وقت
نا قانون اگر دول شوی تحریک طالبان پاکستان دا دی بریدزی مواری قبول کرے دا. هلته پرون مازیګر د باجوړ په باډا تنګي نومې کلی کې د کرکټ د سیالیو پر مهال چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د باجوړ پولیټیکل انتظامی یې 13 په مشال لري تو ویل دغه چاودنه د کرکټ ټورنمنت په وخت شوه چې پکې د دې ټورنمنت تنظیموونکي حاجی محمد وجل شوه او وطن نور ژوبل شوې دي. په ژوبلو کې ځینې د علاج لپاره پیښور ته هم وړل شوې دي. لا هم کوم وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمہواری په غاړه نه اخیستې. د پاکستان پوز د خیبر ایجنسی پر راجګل سیمه کې د خیبر سلور په نوم د وسلوالو پر ضد تازه عملیات شروع کړي. د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال راجګل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمالول غواړي، نو په دې تناظر کې د عملیات لا نور مهم دي. نوموړي په دغه موقع ویل د راجګل سیمه د عملیات په ټوله قبایلی سیمه کې ترسره شو. عملیاتو نه سخت دي ځکه چې په دې سیمه کې دنګ غرونه او ځنګلونه دي. دا عملیات به خواوشا 2.5 مربع کیلومتره سیمه کې کیږي. میجر جنرال آصف غفور زیاته کړه چې دا عملیات د رد الفساد عملیاتو برخه ده او په دې اړه یې کابل ته هم اطلاع ورکړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا 13 په مشال ریډیو ته ویل دا ډول عملیات تر هغې بریالي کېدی نشي تر څو چې د پاکستان پوځ د خپل هیواد په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد ګامونه نوي پورته کړي. پاکستان وایي د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو په ګولهبارۍ کې څلور پوځیان وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي دا پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې هندي ځواکونو له کنټرول لاین پورې غاړه نه د پاکستاني پوځ په یو ګاډي ګولهباري وکړه او په نښه کېدلو وروسته دغه ګاډی نیلم دریاب ته وغورځېده. خو د هند دفاع وزارت ویلي دوی له دغې پیښې خبر نه دي. وزیر اعظم نواز شریف دا پیښه غندلې او دې ته په فوري جواب ویلو یې د پاکستاني پوځ ستاینه کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې ناوه ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شوه. د دغه ولایت د والي ویان عمر ځواک مشال ریډیو ته ویل چې دا ولسوالۍ نه همیاشتې وړاندې طالبانو نیولې وه. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د خالد 04 په نوم دوه ورځې وړاندې شروع شوي وو. له دې وړاندې د یاد ولایت مطبوعاتي دفتر په دې عملیاتو کې د 13 طالبانو د وژلو او 15 نورو ژوبل کولو خبره هم کړې ده. دا راځیات دفتر ویلي وو چې په دې عملیاتو کې یو حکومتي سرتیری هم وژل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران په دغه هیواد کې د نیول شوي امریکایي پیژندګلو په ډاګه کړی او ورته یې د جاسوسۍ په تور د 10 کلونو قید سزا اورولې ده. 28 کلن جیو وانګ د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې څېړنکار دی. د ایران د عدلي رسمي خبري ایجنسۍ میزان آنلاین پرون وویل وانګ د روانې میاشتې په 8 نیټه له دغه هیواده د وتلو په وخت نیول شوی دی. نوموړی په چین کې زیږېدلی و. د امریکا د خارجه چارو دفتر په خپل یو بیان کې د دې خبر تایید کړی دی. نن به په نیدرلند کې د ایم ایچ ولس جاز د غورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو خواوشا 2000 خپل خپلوان د قربانیانو په اړه د یادګار پرانست غونډې لپاره راغونډېږي. د سورلیو دغه جاز له نن څخه درې کاله وړاندې د یوکرین په جنګ ځپلې سیمه کې په میزایل د لګېدلو له وجې غورځېدلی و. نن به د نیدرلند باچا او ملکا د یو شمېر نورو نړیوالو چارواکو ترڅنګ د امستردیم ایرپورټ سره نږدې کېدونکې دغه دستوره کې برخه اخلي. د ملیشیایي هوایي کمپنۍ دغه جاز د 2014 کال په 18 جولای له همدې ایرپورټ نه کوالالمپور ته الوت کړی وو. په دې جاز کې د 18 هیوادونو 298 کسان سواره وو چې زیاتره یې د نیدرلند وګړي وو. برتانیا او یورپی یونین تیار دی چې د 28 هیوادونو له اتحادیې د برتانیا د وتلو لپاره د خبرو اترو رسمي سلسله شروع کړي او دا راسته مکیږي چې د دې عمل لپاره به شرایط برابر کړل شي. له یورپی یونین نه د وتلو د عمل لپاره د برتانیا وزیر ډیوډ ډیویس به نن د یورپی یونین لخوا ټاکل شوی خپل سیال سره د څلور ورځنیو مذاکراتو لپاره برسلز ته ورځي. له یورپی یونین څخه د برتانیا د وتلو لپاره د شرایطو برابرولو په لړ کې دواړه اړخونه د دوو کلونو کم وخت لري. ویل کېږي چې دا اوسنی ملاقات به تر سرحده تناو لري او پکې به د ځینو مشکلو پوښتنو په اړه فیصلې کېږي. په دې کې له یورپی یونین څخه د برتانیا د وتلو وروسته په برتانیا کې د یورپی یونین د وګړو او په یورپی یونین کې د برتانوي وګړو د پاتې کېدو د حقونو په اړه فیصله هم شامل ده. په برتانیا کې د یورپی یونین 1.5 لک وګړي بهشتي ادارې د یورپی یونین په 28 هیوادونو کې خواوشا 15 لک برتانوي وګړي ژوند کوي. د اوتر دې د مشال خبرونه اوس درته اسلام آباد نه زموږ خبريال عرفت انجم د کرنسی بای او موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1 روپیا خستل کیږي او په 1 روپیا شل پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 1.3 روپیا دیش پیسې او په 1.3 روپیا اتیا پیسې. یو یورو په 1 روپیا شل پیسې او په 1 روپیا اویا پیسې. یو درهم په 1.3 روپیا خستل کیږي او په 1.3 روپیا 15 پیسې خرڅيږي. یو ریال په 2 روپیا 15 پیسې او په 8 روپیا 20 پیسې. یو افغاني په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. تو یو پاکستانی روپیا 3.5 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو 40 غنټو کې په پی خبر او کوټه کې د تیز باران امکان دی. خو د بنو په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. پر راتلونکو 40 غنټو کې به په پی خبر کې زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پیښور په اتباد کې نن سهار د اف سي پر یو غاړي شی بمی بیت کې ورکی کی چې د غزوا کې یو میجر وزن شوی دی. په دغه اړه معلومات درکو. او پرون بیا د باجوړ د سالازو په وکیل کې د کرکټ لوبي پر مهال شوی چاودنه کې یو کس وزن شوی او یو شمیر نور ټپي شوی. د پاکستان فوج پرون ویل د خیبر جنسای د تیرا په راجګل دره کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یادایش د فعالیتونو د مخنیوي په هدف د خیبر څلور په نوم نوي عملیات پیل کړي دي. د چارو شونکي وایي دغه عملیات ښایي موثره تمام شي.
امریکې او پاکستان کوم چې فوجونه دي هغې د فشار اچولې دي. پاکستان کې دي چې کوم ځان ځایو کوشش کوي هغه به ممکن نه وي.
د پاکستان سپریم کورټ نن د ګډې فرټرنیزي کمیټې جی آی ټی د رپورټ پرانا کې د پاناما کیس اوریدلو نوې لړۍ پیل کړې. په دغه اړه هم معلومات درکوو. او د امریکا کانګرس په پوځي برخه کې له پاکستان سره مرستې د هغه هیواد په خاوره کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان له لا سختو اقداماتو سره مشهودي کړې دي. کتونکي وایي پاکستان دا مهال له یو شمېر بهرنیو او کورنیو چیلنجونو سره مخامخ دی.
پاکستان بارہ کی امریکی موقف ہم مکینہ دیر زیاد تخشوے دے اور ملک کی دنہ سیاسی خلفشار ہم دے.
ریوش میر نور اسے میزو ہم دارا زڑی والے موضوعاتو ہم رپورٹونا لرو ہیلے دا اور دوتے لمشال ریڈیو سروس. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د پیښور په حیاتباد کې شوې د نن سحر چې کوم نن سحر چاودنه شوې وه بمی چاودنه ویل کېږي چې د اف سی ځواک پرې وګاړي شوې ده دا هغه په اړه مو واوریدل بیا هم ورزو پیښور ته خپل خبریال ځلان یوسف زیرا سره ټلیفون پلی کړی ځلان سپ تاسو سړی مشو یو کوم تازه معلومات لري د مرګ ژوبلې په اړه څومره د تلفاتو شمیر څومره شو چارواکي څه وایي د سیمې امنیتي حالت د محل څنګه ده
ډیر امن ارون بچا دغه چودنه نن سهار چې کوم شوې ده د اف سی ځواک په ګاډي باندې دغه ګاډي کې یو میجر ناست وو او درې نور د اف سی هلکار په دغه ګاډي کې ناست وو په دې کې د ریسکیو 1122 په وینا دغه یو میجر چې نه هغه وجد شوې ده او درې نور د اف سی هلکار کې بیا ژوبل دي او دې سره نور پوری امنیتی ځواکونو چې کوم د پاکنارا مخې ته غټ سړک ته هغه بند کړی و د هر قسم مقصد لپاره لکه چې د پیښې په ځای باندې کوم ثبوتونه او شواهد وو هغه باندې امنیتي ځواکونو کار کاوه خو د پیښې په ځای باندې د یو پولیس چارواکي د کومو مشالف یو ته وویل چې د پیښې د دننه د اوس نه سره دوه ګڼې وړاندې یو ځانمرګي برید وو دغه ته کې د پاکنارا مخې ته یو اشاره ده د اشارې مخې ته چې کله د اف سي ګاډي راورسېدو په موټرسایکل باندې ناست یو ځانمر خپل موټرسایکل د بیکاري سره چې څنګه نه وځنګو په میاشتو چې سر مخې دا لږ کسان ژوبل وو یو کس مړ شو نو اوس دا مهال دغه خو شکرونه چې کوم دغه سره وو په باندې کورونه د کړکو شیشې چې کوم نه روم ماتې وي کورونه کې دنن چې کوم نه چاته داسې خاص ځان نه ورسېږي
او چارواکی اب دغل تاسو کوم خبر لري چې د دې پیښې ذمہ داری کومې وسلوار ډلې دغه کړې ده منلې ده تر اوسه پورې
د دې پیښې ذمہ داری وسلوار ډلې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته چې کوم ایمیل لګولې په ایمیل کې هغه د دې پیښې پرپراړه ذمہ داری منلې ده
صحیح شو ډیر مننه اوریدونکو زلان یوسف زیو په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال چې هم په دغه خار د کیچ کوم حیات آباد سیمه ده دلته کې ګڼ خلک اوسي کورونه پکې جوړ دي او دفترونه هم پکې جوړ دي دغلته په یو سړک باندې د اف سی پر یو ګاډي د نن دوس نه تقریبا 2 ساعته مخکې یو دی وایي چې پولیس چارواکو ته ویلي چې یو ځانمرګي بریج شوی دی چې پکې دغه اف سی ځواک یو میجر وجل شوی دی او لږ تر لږه لس کسان نور چې درې پکې د اف سی ځواک سرتیری دي او و ویل کېږي چې ولسی وګړي دي هغه پکې ژوبل شوی دي نو په دغه اړه تاسو معلومات اوریدل اوس ورځو باجوړ ته پرون مازیګر د باجوړ په باډا تنګي نومي کلی کې د کرکټ لوبې پر مهال شوی یو 14 کې یو کس وژل شوی او شاوخوا شپږ نور ټپي شوی دي دغه کلی په سالارزو تحصیل کې راځي او د مرکز ښار نه د شاوخوا 15 کیلومتر په واټن پروت دی شانواز ترګزه معلومات راکوي
د پروتوکول انتظامی باجوړ ایجنسی په وینا چې دغه 14 د کرکټ د لوبې په دوران شوی چې پکې وته نن زخمیان شوی ولی حاجی محمد نومیتن روختون ته د وړو په دوران لارې کې مړ شوی حاجی محمد د یاد لوبې را جوړون کې یا ارګنایزر هم وو او دغه زخمیانو کې دوه تنان په خبر روختون ته هم وړل شوی دغه 14 په باډا تنګې نومې کلی کې هغه مهال شوی چې په سیمه کې د کرکټ لوبې ټورنمنت کوارټر فائنل لوبه روانه و په پرونی لوبه کې برخه خستون کې اتور رحمان وای چې په کوم ځای کې 14 شوی هغه ځای کې ډیر زیات تنان ناست وو ولی د باران لوبه له دغه ځایه تماشبین پاتېدل ګینونو انساني زیان به زیات شوی وو
دوباره مونږ نه شو کنه نو یو ګوس ته وښنو بس دینه او بعد بس خلکو ما شومان هم چې ستارت کړي کوم ته مجبور کړي او خلکو وو ټول چې ستارت کړي په دغه ځکه ما په خپل هم فیلډینګ کا او لکه ډیر زیات خلک دخل تنا شو خو بیا باران نه کیږي او غیر ته خلک وو ختم
د باډا تنګي وسیدون کې بهادر حسین وای چې حاجی محمد د هغوی د کلی او پرون زیات زخمی شوی نو له باجوړې په خبر ته وړلو چې په لار کې مرشو د حاجی محمد جنازه نن ماسپخین 3 بجې مقرره ده
کلیوال ٹورنامنٹ او کم از کم دیگی 40-45 ٹیمونو پکی او دا ٹورنامنٹ کوارٹر فائنل مرحله تر رسیدل او د جی محمد ارگنائز کړو نور زخمین د دک کلی دی بچ کم دی پشاور کې ایڈمټ دی د کشور روډ دی سالی محمد او بل یو کس دی حیات الله نومي دغه پشاور کې ایڈمټ دی
د تنګی سیمه اوسیدونکو ملک عبدالرحمن په دې پیښه ډیر خفه دی وای چې دا څو کاله کېدل چې په باجوړ ایجنسی کې داسې کومه پیښه نه وشوي چې ګنې ځوانان پکې په نخښه شي وو
نه لوی ته ګوري نه ورو ته ګوري نو دا هو کم ظالم کې ډیر ظلم مو شو ډیر زیاته هو شو دا چې وړو د ټوټه خپل په مثال کې یو ځای وو د اختر د ادګا دن په مثال کې دا وړو تراټولي کې په مثال کې یو لوبه د یو کرکټ وو د ډیر ټولنې خلکو په راته نو دا د انسان غلط کار نه سي بدا ډیر ظلم ډیر زیاته هو سي بدا ډیر ظلم دی
د باجوړ ایجنسی د روختون د چارواکو پوینا چې د دو زخمیانو علاج هم باجوړ کې شوی ولی درې زخمیان په خورته لیګلی چې پکې یو تن حاجی محمد پلار کې مر شو د دې پیښې ذمہوار لا هم چا نه ده قبول کړی شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د پاکستان پوځ ویلی د خیبر ایجنسی د تیرا په راجګل دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور په نوم نوې عملیات پیل کړې دي. د پوځ د مالیکو څنګه آی اس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور پرون د اتوار پر ورځ خبریالانو ته وویل په پنډای کې د عملیاتو مخه په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو او نفوذ مخه نیول دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
میجر جنرل آصف غفور ویلی د خیبر څلور عملیات به په فاټا کې تر ټولو مشکل عملیات وي. د ځکه چې راجګل ډیره سخته غریزه او اوچته سیمه ده چې ځینې ځایونه پکې د 2000 فوټه نه تر 4000 فوټه پورې اوچت دي او ټوله رقبه 250 مربع کیلومتر جوړیږي. نوموړي ویلي په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال غواړي چې د راجګل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمال کړي او هلته خپل اثر زیات کړي. نو د دغه وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره دغه عملیات مهم دي. میجر جنرال آصف غفور زیاتوي چې هلته به د دوی په مرکزونو باندې ځمکې او هوایی بریدونه ترسره کوي. دا چې دا به څومره موثره عملیات وي په دې هکله د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان مشال ریډیو ته وایي
کچې امریکای او افغانستان کم چې فوجونه یې هغه به فشار اچولې دي دا یې چې کم دی هغه د خور اوردل کوشش کوي نو دی دا غیر مخنیوي ته لپاره بدا یو عمل کړی چې هغه د ترانه شي او د مرکزونو جوړ نکړي. دا دا چې دا غیر وسر خوشتره د عملیات په دغلتا پاکستان کې دی چې کم ځان زایل کوشش کوي
د تیرا راجګل نه څلور کال وړاندې د کوکی خیلو قبیله بے کوره شوې ده او په جمرود کې خپل خپلوانو کاره میشته شوې دي. د تیرا راجګل سیمې او کډوال کشمیر پر دی وای اوس په کار ده چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړی شي.
دا جوړول غواړي کورونا غبرانو نه غورځول واوره ته وشوش په بمبونه ته کې خپل شول او بس پټه تل ویرانې دي.
په خبر ایجنسی کې د نوډان دې هم درغلم بیا درغلم خوخ بدشم خیبر یو خیبر دویم او خیبر درې په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوې دي. چارواکي وایي چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د خیبر ایجنسی د باډې تحصیل او تیرا میدان اکثره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي او هلته واک سیول انتظامیې ته سپارل شوی او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي او پرمختیایي کارونه هم پکې پیل شوي دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د افغانستان دفاع وزارت د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات بې ګټې بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان رښتیا غواړي نو د هغه هیواد په لویو ښارونو کې دی د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه له منځه یوسي. د پاکستان دفاع وزارت پرون د خیبر ایجنسی په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړ او ویل چې په دې اړه افغانستان ته هم خبر ورکړی دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي او که د پاکستان پوځ په رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي دا مرکزونه دې له منځه یوسي. د پاکستان پوځ پرون ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آصف غفور وویل دا عملیات د خیبر ایجنسی د قبایلي سیمې د راجګل درې له لارې د پاکستان قلمرو ته د داعش ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره ضروري و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان پوځ د هیواد په ختیځ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد عملیات کړي او د پاکستان د پوځ عملیاتو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د داعش د مشرانو ابو سعید عبدالحسیب او څو نورو وژلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې که پاکستان رښتیا کوي نو په لویو ښارونو کې دی د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي.
دومره ډېر د عملیاتو ضرورت هم نشته. د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د کوټي شورا، د پېښور شورا، د میرانشاه شورا هغه ستر مرکزونه دي. هماغه د لمانځه ویسي جګړه په افغانستان کې ختمېږي.
افغانستان او پاکستان نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د سنا له پلاوي سره ومنله چې د تروریستي ډلو پر ضد به ګډ عملیات کوي. د شوې موافقې له مخې پر دې عملیاتو به امریکا څارنه کوي، خو د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری وایي پاکستان له دې موافقې څخه په شا شوی دی.
هغه فیصله داسې وه چې کومه هدف ورکوو د امریکا متحده ایالات یا د چین هیواد د څارنه کوي، هغه هدف به دوی له منځه وړي. مګر په هغې نه خو وروسته دوی څرګندونې وکړې په خپله باندې چې افغاني ډله په پاکستان کې نشته دی او طالبان په پاکستان کې نشته دی، نور روسي ډلې په پاکستان کې نشته دی. نو معنا دا ده چې دوی دومره ژمن نه دي دغې فیصلو ته.
د پاکستان د پوځ ویان په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حل کې ده او ځکه پوځ په خیبر ایجنسۍ کې دا پوځي عملیات چې په ترڅ کې به یې هوایي حملې هم وشي پلان کړي دي. د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه چې د پاکستان پوځ عملیات پکې پیل کړي د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پرته ده. که څه هم په پړه چنار کې د څه باندې درې اونیو مخکې چاودنې په ګډون په تیرو دوو کلونو کې داعش ډلې په پاکستان کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مسؤلیت منلی، خو د پاکستان پوځ ادعا کوي چې داعش ډله په دې هیواد کې نشته.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا، تاسو ته مو د نن په خبرونه کې تر اوسه پورې چې څومره مشوي دي تاسو ته خبرونه کې هم ویل او یو وخت نو خپل خبريال د اسلام آباد نه داسې په ژوندۍ بڼه هم غسته او چې تاسو ته معلومات درکو چې نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو د کیس چې کومه د اوریدونکو یو نوې لړۍ پیل شوې ده، په دغه جریان تاسو ته معلومات درکو. نو یو ځل بیا ورځو اسلام آباد ته احمد الله را سره ده. احمد الله، ستړي مشي او ته داسې مونږ ته معلومه چې ګنې دغه سپریم کورټ شاوخوا سیمه کې یې، نو څه وینې دغه اوریدنه ګنې پیل شوې ده، څه معلومات لري؟
ډېره مننه باچا صاحب. بالکل دا اورېدنه چې کوم دا سهار نه نیمې بجې وخت ورکړل شوی و، خو قریبا د لس بجو نه لږ وړاندې دا اورېدنه چې وه د دې سماعت چې کوم هغه شروع شو. تر ټولو اول د پاکستان تحریک انصاف چې کوم وکیل دی نعیم بخاري، هغه عدالت ته دلایل ورکول شروع کړل او هغه لکه د تېرو وختونو په شان بیا یو وار ته مسلم لیگ نواز شریف او د هغې په بچو باندې، مشر نواز شریف او د هغې په بچو باندې چې کوم هم هغه چې د جی آی ټي راپور چې کوم دی، لکه هغې دا وینا وه چې جی آی ټي راپور راغی په هغې کې هم دغه ویلی شوي دي، لکه څنګه چې فیصله راغله په هغې کې دوه ججانو ویله، د وزیر اعظم د نایلۍ خبره وه درې ججانو ویله چې نورې پلټنې په کار دي، چې پلټنې وشولې نو په هغې کې هم دا ثابته شوله چې وزیر اعظم او د هغې بچي چې کوم دي هغې لکه ایماندار نه دي او هغې د دې ملک نه پیسې بغیر قانوني توګه بهر لیدلي دي. دغه شان هغې نور هم دلایل چې کوم هغه ورکول، خو دغه مهال باندې د پاکستان مسلم لیگ نوم چې کوم هغه د څنګه چې دولسمه نیټه یو لسمه نیټه باندې هغه ویلو چې راپور به سپریم کورټ کې چیلنج کوي، نو هغه چې خپل کوم درخواست هغه هم په سپریم کورټ کې جمع کړو او خپل اعتراضات چې کوم هغه ته وړاندې کړل چې دا راپور چې کوم دی دا پوره نه دی. نو هغه پکې دا اداره کړې چې په دې کې موږ ویلو مخکې چې د قطر کوم شهزادګان دي د هغه بیان چې کوم هغه ډېر ضروري، خو دغه بیان د هغه نه نه دی هغه کله شوی، نو دا راپور چې کوم دی دا پوره نه دی. دې کې ابهام دی، نو په کار دی چې عدالت دا ونه مني او چې کوم پلټنې رواني دي خپل په غیر دی، نو په هغه کې د سپریم کورټ دا دریس چې کوم دی هغه ومنلی شي. دغه شان د کیس اورېدنې دپاره چې کوم دی د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم مشر ولي دی هغه هم موجود دی په پارلمنت سپریم کورټ کې. د پاکستان تحریک انصاف، دغه شان د جماعت اسلامي امیر چې سراج الحق شیخ رشید او نور په ګڼ شمېر کې وکیلان د مطبوعاتو او دغه شان د دواړو پارټو چې کوم کارکنان دي هغه هم بهر راغلي دلته موجود دي. د سکیورټي چې کوم دي امنیت دپاره ډېر سخت انتظامات دلته کړی شوي دي. زه په دې پولیس اهلکار چې کوم دي ایف سي والا چې کوم دي هغه لکه زه په ځای باندې ودرول شوي دي او دلته عدالت نه بهر او څوک چې دې طرفونو ته کوم راځي نو په غیر د شناختي کارډ یا د دلته چې کوم سرکاري ملازمین دي هغه د سرویس کارډ چې کوم دی هغې د کتلې وروسته بیا د دې طرف راتوي پرسنل کېږي.
صحیح شو، صحیح شو. ډیره مننه. دغه اوریدونکو له اسلام آباد احمد الله چې دغلته چې نن په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو په د کیس اوریدنه دا غي یو نوې لړۍ پیل شوې ده او د ګوندونو استاذي دا غي مشران هم دغلت تللی دي د ویل چې امنیت هم غني سخت کل شوې ده نو په دغه اړه موږ ته معلومات راکول دغه بهیر او دغه اوریدنه چې څنګه څنګه د نننۍ ورځې پوګدو کې مختزي نو موږ به هماغه شان تازه او نوې معلومات پیدا کړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګرو پلویانو په پاناما اسنادو کې د نوموړي د کورنۍ د غړو د درغلیو تورونو پلټنو عمل ته د حکومت ضد د یو سازش نوم ورکړی. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه موضوع سره هیڅ تړاو نشته او د عدالت خوښه ده چې په دغه اړه هره پریکړه کوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د اتوار پورس په پینډه کې د خبری کانفرنس پر مهال د پوز د عام وړیکو د سانګي ایس پی آر مشر میجر جنرال اسف غفور ته یو تپوس په جواب کې وویل چې د سپریم کورټ په حکم باندې د پلټنو لپاره جوړې ډلې جی آی ټی کې د آی ایس آی او ایم آی یو یو غړي برخه اغستی او د عدالت په حکم باندې خپل رپورټ جمع کړي. د نوموړي په وینا چې پاکستان پوز د جی آی ټی یا پاناما اسنادو سره تعلق نه لري. دا هغه مسله ده چې د کومې سره نیغ په نیغه د پاکستان فوج تعلق نشته. جی آی ټی سپریم کورټ جوړه کړې وه. په هغه کې د آی ایس آی او ملټری انټیلیجنس دوه غړي وو. هغوی د سپریم کورټ په حکم باندې په مهنت او ایمانداری سره کار کړی. نو دا معامله د سپریم کورټ ده او د دې فیصله به سپریم کورټ ورکوي او د سپریم کورټ په کار کې د پاکستان فوج نیغ په نیغه په هغه ډول تعلق نشته.
د ذکر ده د تیر کال اپریل په لومړۍ اونۍ کې مخې ته راتلونکو پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نامو راتلو وروسته د پاکستان تحریک انصاف په ګډون د پاکستان ځینې نورو سیاسي ګوندونو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې د دې معاملې پلټنې دي وکړل شي. په کومه چې د حکومتي ګوند غړو او وفاقي وزیرانو ویلي وو چې دا د دوی پر ضد یو سازش روان دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
پاکستان انتخاباتی کمیشن د قومی اسمبلی په حلقہ این اے 218 کوټه چاغی باندې د جمعیت علماء اسلام د امیدوار د کامیابی اعلان کړی دی. بلې خوا ته پاکستان پیپلز ګوند په دغه انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولي او احتجاج یې کړی دی. لکوټه ایوب ترین رپورټ راکوي.
د پاکستان انتخابی کمیشن د اعلان لمخې د قومي اسمبلی پر الکا ان 218 کوټه چاغي باندې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار انجینر محمد عثمان مبادینی 4,600 ووټه اخیستي او په زمینی انتخاب کې د قومي اسمبلی غړي ټاکل شوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند میر بہادر خان مینګل 4,401 ووټه اخیستي او پر دویم نمبر راغلی دی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند امیدوار جمال خان ترکی 4,415 اوټو سره پر دریم نمبر راغلی دی. د جمعیت العلماء اسلام پر دې کامیابی باندې سینیټ ډیپټی چیئرمین مولانا عبدالغفور ایدری ویلی دی چې د نننۍ کامیابی څخه دا ثابته شوه چې ولس په خپل منځ کې نفرت نه غواړي. نوموړي د خبره 13 ورځ د قومي اسمبلی لپاره د جمعیت نوی ټاکل شوی غړي د انجینر محمد عثمان د مبارکۍ لپاره راغلو کسانو ته په خپل وینا کړی ده. بل خوا ته پولیسو په کوټه کې د انتخابي کمیشن و مخې ته احتجاج کوونکي د پیپلز ګوند یو درزن څخه زیات کسان نیولی دي. د پیپلز د کسان تور لګولې دي چې په اوسنۍ انتخاباتو کې په لویه کچه د اندلې یا درغلي شوی ده. په دې اړه په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند اطلاعاتو سکتر سربلند خان جوګزی و مشال ریډیو ته وویل
الکا پی بی فائیو کی دوی شوکڑی دی حال تا زر ووٹ او مج پر ریکارڈ کی 11,000 ووٹ دی. دغرنگ پی بی سکس کی جو مج پر ریکارڈ کی 6,000 دی دوی حال تا 500 شوکڑی دی. چاغی کی چیز مج 19,000 مج پر ریکارڈ کی راغلی دی دوی شوکڑی دی حال تا 13,000 ووٹ. ډیر سخت اوپن داند لیکڑی دا
په دې ترس کی په کوټه کی د انتخابی دفتر لخوا په جاری سی بیان کی د انتخابی کمیشن صوبائی مشر نعیم مجید جعفر د پیپلز ګوند تورونه رد کړي او ویلی دی چې زیاتره وخت د انتخاباتو وروسته دغه ډول تورن لګیږي، خو انتخابي کمیشن به بیل څه فشار او خپل کار ته دوام ورکړي. البته په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري په یو بیان کې د کوټ دولس شکریا ادا شوی ده، او ویلی دی چې د کوټ په 2015 پولینګانو باندې ولس د پښتونخوا امیدوار جمال ترکی باندې باور کړی او هغه ته 9,894 ووټ ورکړي او په لومړي نمبر راوستي دي. د کامی اسمبلی پر دغه چوکۍ چیر چې د ولس امیدواران ترمنځ سیالي وه، هلته یو آزاد امیدوار شیر محمد یوازې یو ووټ ترلاسه کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کامی اسمبلی د کوټ چاغي دغه چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د کامی اسمبلی د غړي او دریم مندوخیل د مرګ وروسته د مئی په 16 نیټه خالی شوې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
نن سهار خواوشا 8 بجې د پیښور په باغ ناران سیمه کې په اف سی ځواک ځانمرګ برید شوی چې پکې د اف سی یو افسر وژل شوی او د عامو خلکو په شمول یو شمېر نور کسان جوبل شوي دي. د دې برید ذمواري ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان منلی. پرون مازیګر د باجوړ په باډا تنګي نومي کلی کې د کرکټ د سیالیو پر مهال چاودنه کې یو تن وژل شوی او وطن نور جوبل شوی دي. لا هم کومې وسوالې ډلې د دې پیښې ذمواري په غاړه نه راخستي. پاکستانی پوز د خیبر ایجنسی پر اجګل سیمه کې د خیبر سلور په نوم د وسلوالو پر ضد تازه عملیات شروع کړي. د پوز مطبوعاتي څانګې ای ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې موجود داعش وسلوال راجګل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمالول غواړي، نو په دې تناظر کې د عملیات لا نور مهم دي. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بینچ نن د پاناما کیس اوریدنه کوي. د سپریم کورټ لخوا جاری کړل شوی لیست تر مخه د جسټس اعجاز افضل خان په مشرۍ کې به درې کسیزه بینچ په پاناما کیس د مشترکه تحقیقاتي ډلې ریپورت او لوړاندې څخه د عمران خان، شیخ رشید او سراج الحق لخوا جمع کړل شو درخواستونه اوریدنه کوي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې ناوه ولسوالي نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول شوه. د دغه ولایت د والي ویاند عمر ازواک مشال ریډیو ته وویل چې دا ولسوالي نه همیاشتې وړاندې طالبانو نیولې وه، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن با په نیدرلند کې د ام ایچ ولس جاز د غورزیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو خواوشا 2000 خپل خپلوان د قربانیانو په اړه د یادگار پرانست غونډې لپاره راټولېږي. د سورلیو د غجاز لنن څخه درې کال وړاندې د یوکرین په جنگ ځپلې سیمه کې په میزایل د لګیدلو وجه غورځېدلې وو او پکې سواره 299 ټول کسان وژل شوي وو.
او سوریدونکو د پاکستان په ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهمه برخه له سراج زهیر اورو.
نن ورځپاڼه 2 نیوز خپلې ادارې کې لیکي د امریکې ایوانې نمائندګانو پاکستان ته ورکوونکي دفاعي امداد د سختو شرطونو سره تړلې او وایي چې پاکستان دې ترهګرو پر ضد نوره کاروایی وکړي او ناټو سپلای تبا محفوظه او خوندي لار ورکوي. د ادارې په وینا پاکستان او امریکا د 16 راهیسې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اتحادیان دي او په نړیوالو چارو باندې اکثره دواړه هیوادونه یو رنګ نظر لري او په ډیرو مسلو کې یې د یو بل مرسته هم کړي، خو اوس چې د امریکا او پاکستان تعلقاتو کې کوم تاوتریخوالی را روان دي د هغې پر شا یو شمېر وجه موجود دي چې پکې د پاکستان او افغانستان په پوله حالات خرابېدل او د امریکې لخوا د پاکستان نه د ډاکټر شکیل اپریدی خوشی کولو غوښتنه شامل ده. ادارې زیاتوي د امریکې لخوا مسلسل د پاکستان پر ضد اقدامات دا ښایي چې د پاکستان د خارجه چارو مشینري کمزورې ده، ځکه چې د کال 2013 د وروستو د پاکستان په حق له د امریکې په رویه کې بدلون راغلی دی. نو باید چې په داسې صورتحال کې امریکا د پاکستان په اړه په اقداماتو باندې نظرثانی وکړي او پاکستان له هم پکار دي چې په خپله خارجه خارجه پالیسی باندې غور وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورس پنخپل ادارې کلی کې یو سور زیولان دی پسوات کلام کې د ډولۍ لفټ غرزیدو لکبل 15 کسان وجلې شو، او د دین وړاندې پمری کې هم د غرنګ پیخه رامنځته شوی و. کوم چې د متعلقه ادارو لپاره د فکر خبره ده. د دې دری په وینا چې سواد کې په کال 2010 کې پسوات سین باندې د سیلابونو لکبل پل غرزیدلې وو، او له هغه وروسته خلک په دغه رنګ لفټونو کې اوړي راوړي چې لکبل یې اکثره وخت دا رنګ پیخې رامنځته کیږي. ادارې وړاندې لیکي وخت په وخت چې کومې داسې پیخې رامنځته کیږي، د دې د مخنیوي لپاره ضروري ده چې حکومت د سیل په ځایونو کې خپل انفراستراکچر اړخ تخصصي توجه ورکړي، او د دې سره سره باید چې د سیکورټي کلیرنس لپاره حکومت دا رنګ لفټونو باندې پابندي ولګوي، تر څو چې دغه لفټونو والا د سیکورټي کلیرنس نوی ورکړي تر هغې دې ورته اجازت نه ورکوي، ځکه چې دا د انسانانو د ژوند مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما کیس د اورېدنې او ډیپلوماټ مجلې بیا په افغانستان کې د امریکا او هند د همکارۍ په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهمې برخې به له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د کرکټ پخوانی لوبغاړی او موجوده سیاستوال عمران خان باوري دی چې اخر هم د هغه د سیاسي بریالیتوب وخت راغی، او هغه ځکه دا فکر لري چونکې نن به په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د درغلو د هغې مقدمې اورېدنه کیږي چې په نتیجه کې ښاغلی شریف د خپلې څوکۍ نه فارغ کېدلی شي. د ورسپاڼې په خبره د ښاغلي شریف بدترین سیاسي مخالف عمران خان ویلي دي چې زما په اند هغه تللی دی، او اخر هم اوږده تیاره شپه ختمه شوه. خو د نواز شریف یو لوړپوړی سلاحکار وایي چې که د سپریم کورټ داسې نتیجه راغله چې نواز شریف د خپلې څوکۍ نه اخوا کړل شي، نو دا به عدالتي کودتا وي. د ورسپاڼې په خبره د ښاغلي شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد چې کومې تحقیقاتي ډلې پلټنې کولې، په هغې کې د پوځي او غیر پوځي ادارو چارواکي شامل وو. هغوی په خپل راپور کې لیکلي دي چې نواز شریف د هغه د دوو زامنو او یو لور د خپل جایداد او دولت باره کې رښتونی نه وو. دغه راپور چې یاد ډلې 13 هفته مکمل کړو او سپریم کورټ ته حواله کړي، پکې تور لګولې چې د حکمران خاندان سره تعلق لرونکي کسانو د ژوند معیار او مدن کې واضح فرق دی، او پر د دوکو او جالسازۍ تور هم لګولې. خو نواز شریف دا تورونه ناسم بللی دي. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي چې د تیرې میاشتې په 26 او 27 نیټه امریکا ته د خپلې دورې پر مهال د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی او ډونلډ ټرمپ ترمنځ د مثالي غاړو او دوستانه اشارو نه علاوه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مستقبل او تګلارو په اړه هم اشاره ملاو شوي. د مجلې په خبره که څه هم امریکا لا تر اوسه د افغانستان په اړه په خپلې نوې تګلاره کار کوي، خو که د ښاغلي ټرمپ افغان تګلارې ته وکتل شي، نو هند لپاره پکې ډیر څه دي چې غور پرې وکړي. مجله لیکي چې هند په افغانستان کې د یو بې ضرر طاقتور هیواد خو د پرمختللي اقتصادي تعلقدار په توګه ځان څرګند کړ. د امریکا د دفاع وزارت لخوا په 13 جون میاشت کې په افغانستان کې د استحکام او امنیت سرخط لاندې خپور شوي راپور کې ویل شوي چې دا مهال هند د افغانستان تر ټولو باوري ملګری هیواد دی، او هغه ځکه چې افغان سرتیرو ته د روزنې نه پرته ښاغلي مودي یو ګام نور هم مخکې اخیستی دی، او افغانستان ته 8 جنگی هلیکاپټر هم ورکړی دي. د مجلې په خبره په افغانستان کې د هند او امریکا ترمنځ د ګډې همکارۍ د بنیاد هغه وخت کې خودل شو چې د امریکا د قومي امنیت سلاحکار ایچ آر میکماسټر په کابل کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوول سره د افغان شخړې متعلق خبرې اترې وکړي، او بیا یو هفته پس ډیر په خاموشۍ سره ښاغلی اجیت د امریکا په دوره ولاړ، او هلته یې د ښاغلي میکماسټر او ټرمپ انتظامی د کورنی امنیت وزیر جان کیلی سره د افغانستان صورتحال وسیړلو.
د مشال رادیو
د ګل دورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دو نیمه بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د فرانسې ولسمشر د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنز د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی دی. ایمانوئل مکرون پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د اسرائیل او فلسطین د دوه دولتونو جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکیچ د حل لپاره د فرانسې پر دریځ ټینګار وکړ. احمد تکل تفصیل راکوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د پاریس په ایلس ماڼۍ کې په خپله کتنه کې د منځني ختیځ پر مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی مکرون په دې کتنه کې د منځني ختیځ د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره چې له دریو کلونو را په دې خوا ځنډېدلی د فلسطین او اسرائیلو د دوه دولتونو د جوړېدو له لارې داسې چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي د فرانسې پر دایمي دریز ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې څو میاشتې وروسته به د اسرائیلو په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. بیت المقدس چې اسرائیل او فلسطین دواړه د خپلو پلازمینو په توګه غواړي هغه لنجمنه موضوع ده چې په اړه یې له څو لسیزو راهیسې اوږده بحثونه شوي. ښاغلی مکرون همداراز وویل چې د لبنان د شیعه ډلې حزب الله د تجهیز له پلوه د اسرائیلو په اندېښنه کې شریک دی. مکرون زیاته کړه چې فرانسه په لبنان کې د ټولو اقلیتونو حقونو ته په پام سره ثبات غواړي. له اسرائیلو سره د حزب الله اوږده دښمني وروسته له هغه لا زیاته شوه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شو او د حزب الله د اصلي ملاتړ کوونکي ایران پر ضد یې تندې څرګندونې وکړې. د حزب الله مشر تیره میاشت وویل چې دا ډله کولی شي د خپلو توغندیو په وسیله د اسرائیلو ټول پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو ګواښونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده چې د افراطي اسلام پالو ډلو لخوا اسرائیلو ته ورپېښ دي. په دې وروستیو کې د هغو توندلارو قوتونو پیاوړتیا وینو چې نه یوازې د یهودي تمدن بلکې د اسرائیلو د دولت ویجاړول غواړي. پر دې سربیره دوی غواړي هر هغه څوک له منځه یوسي چې د دوی په وړاندې درېږي، دا که یهودان وي که عیسویان یا مسلمانان، ټول د دوی له وحشت څخه زیانمن شوي دي. د نتنیاهو سفر د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په فرانسه کې په ډله ییز ډول د یهودانو د نیولو له کلیزې سره برابر وو. په 1942 کال کې شاوخوا 10,000 یهودان د نازی جرمني له لارښوونې سره سم په فرانسه کې ونیول شول او د پاریس د بایسکل ځغلولو یو لوبغالي ته له لیږدېدو وروسته د آشویتس په نوم په پولنډ کې د ډله ییزې وژنې کمپ ته واستول شول.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
بزنس انسایډر نومې امریکایي ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ پر موضوع لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د دغه کار لپاره له داسې امریکایي کسانو مرستې غوښتي چې له نظرونو سره د امریکا دفاع وزیر اختلاف لري. د دې لیکنې تفصیل درته وړو. د بزنس انسایډر ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیاتولو په اړه د پریکړې اختیار د هغه هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس ته ورکړی. خو په لیکنه کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله ویل شوي د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ جوړولو په چارو کې له داسې کسانو مرستې غوښتي چې له نظرونو سره اختلافات موجود دي. د ولسمشر ټرمپ تر ټولو لوی ستراتیجیست سټیو بینن او د ولسمشر مشر سلاکار او زوم جیرډ کوشنر له اریک پرنس نومې یو امریکایي کس څخه چې بلیک واټر نومې سکیورټي کمپنی جوړه کړې وه غوښتي ول چې د افغانستان ستراتیجۍ لپاره خپل وړاندیزونه دوی ته ورکړي. د سټیفن فینبرګ په نوم له یو بل امریکایي شتمن کس څخه چې د پوځي کنټراکټرانو یو شرکت لري هم غوښتل شوی ول چې افغانستان ته د سرتیرو پر ځای د کنټراکټرانو لیږلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ادارې ته مشوره ورکړي. اریک پرنس پر دې اندې چې امریکا په افغانستان کې د جګړې چارې باید شخصي پوځي کتو ته په لاس ورکړي چې هغوی به له ځایي ملګرو سره په ګډه دغه جګړه مخته بیایي. په لیکنه کې د امریکا په ډینور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د استادې پروفیسرې ډیبورا اوانټ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د امریکایي او ناټو ځواکونو په څیر به له کنټراکټرانو هم وغوښتل شي چې له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي. د نوموړي په خبره مشکل دا دی چې کنټراکټران د ځایي سیاست او د هغې له اهدافو سره هېڅ سروکار نه لري او خپل کارونه په خپله خوښه مخته وړي. د دې په اند دا رقم یاغیتوب ضد کمپینونو د بریا چانسونه کم وي. د پروفیسر همدارا زیاته کړې د افغانستان په څیر هیوادونو کې ځایي خلکو ته د یاغیانو پر ضد جګړه کې رول ورکول هلته د ټوپک سالارانو او زورواکانو د شمیر زیاتولو په معنا دي. په لیکنه کې د ټایمز ورځپاڼې په حواله ویل شوی د امریکا دفاع وزیر د افغانستان جګړې ته په بیا کتنه کې د اریک پرنس او سټیفن فینبرګ له نظرونو سره مخالفت ښودلی. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس او د هغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار لیفټنن جنرل ایچ آر مکماسټر د افغانستان جګړې ته د بیا کتنې رپورټ روانه میاشت ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکا ویلی له پاکستان سره به په پوځي برخه کې مرستې هله جاري وساتي چې دغه هیواد د وسلوالو پر ضد سخت کاروایي وکړي او د ناټو د اکمالاتو لپاره هم خوندي لار ورکړي. په پاکستان کې د چارو شتونکي وایي امریکا باید په ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قربانیو ته هم وګوري. دوی زیاتوي پاکستان باید په خپله بهرنۍ تګلاره کې ځینې بدلونونه راوړي. د سراج زهیر رپورټ اورو.
د پاکستان یو شمیر رسنۍ وایي چې د جمعې په مازیګر د امریکا ایوانی نمائندګان یا اسمبلی د پاکستان لپاره د دفاعي امداد لړکی شرطونه لګولي او دای د ناټو سپلای لپاره د لارو محفوظ جوړولو، د حقانی شبکې پر ضد عملیات کولو، په افغانستان پاکستان پوله باندې د وسلوالو تګ راتګ منع کولو او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کړنلارې په ډاګه کولو سره تړلي. په پاکستان کې د بهرنیو سیاسي چارو تجزیهکاران وایي دا وخت په ملک کې سیاسي بحران هم رامنځته شوی او امریکا پر هم هغه سی باور نه کوي. نو پاکستان له په دې صورتحال کې په خپل پالیسۍ نظر تیرول وی. په دې اړه په پیښور کې د بهرنو سیاسي چارو تجزیهکار ډاکټر سرفراز خان مشال ریډیو ته ویل
پاکستان کافی مشکلات سره دوچار دی. په دنیا کې پاکستان باندې دا قسمه تور لګي چې پاکستان دهشتګردۍ او ترهګري چې دی داغه مخنیوی پوره طریقې باندې یا نه کوي یا اوسره ماضي کې چې دی تعلقات پاتې شوی دي او دا قسمه خبرو د لاسه پاکستان باره کې چې دی د امریکې موقف هم مخکې ډېر زیات سخت شوی دی او د کشان ملک کې دنه سیاسي خلفشار هم دی. وزیر اعظم خلاف د کرپشن الزاماتو کې سپریم کورټ کې مقدمه چلیږي او اپوزیشن چې دی هغه لګیا دا بار بار چې دی هغه استعفی مطالبه کوي. نو دا حالات چې دی دونه ښه نه دي چې دی کې یکسوئی سره حکومت فیصله وکړي او خپل پالیسي که بدلول غواړي هغه بدله کړي.
په اسلام آباد کې د اسلامي پوهنتون د بین الاقوامي تعلقاتو پروفیسر او د بهرنیو چارو تجزیهکار ډاکټر منظور اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د دې سختو شرطونو په وجه امریکا د ترهګرۍ پر ضد جنگ متاثر کی دیشی
یو ریجنل اپروچ پکار دی. نن سبا تاسو په دغه چې پاکستان د چین او د روس سره د افغانستان د مسلې حل روي سلواړي او مختلف پدې کې ناشته غونډې شوې دي، میټینګ شوې دي په بیجینګ کې، په ماسکو کې، په اسلام آباد کې. دین علاوه هارت اف ایشیا کانفرنس چې دی پاغه کې پاکستان یو مهم رول ادا کړی دی. نو زه به دا وایم چې تر څو پورې په پاکستان باندې اعتماد نه وي د طرح کېره په خلاف باندې د امریکا یو عالمی نړیوال مهم چې دغه نشي کامیاب دی. د لپاره پاکستان باندې اعتماد کول دا ضروری دی امریکا لپاره او داسې نور چې کوم نړیوال تکتونه دي د غوټولو لپاره.
پاکستان وخت په وخت وایي چې دوی د وسلوالو پر ضد بیل تو پیره کاروایانی کوي او تر دې د مې د ضرب عزب او رد الفساد اپریشن تر لاندې د وسلوالو پر ضد په ټول پاکستان کې عملیات کړي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو باندې به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر ځکه یو
د مشال ترنا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د کورمې په پاراسینال کې د جون پر درويشتمه دوه پرله پسې بمی چاودنه وشوه چې پکې شاوخوا نهه شپېته کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. له دوی څخه د قمر عباس په نوم یو زده کوونکی هلک هم و. د لومړۍ چاودنې مړي او زخمیان وچتول چې دویمه چاودنه وشوه او پکې وژل شو. د عباس کورنۍ وایي ژوند یې زخت ډېر ګران شوی او د خپلې کورنۍ د نورو غړو د امنیت په اړه اندېښمن دي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
د کورمې د پاړه چنار 13 کلن قمر عباس په لسم کې تر پاس کې دروستو ډېر خوشاله وو او غوښتل یې چې په کالج کې داخله واخلي، خو د خرابو مالی حالاتو له کبله یې مستوري شروع کړه او یو کال یې ضایع کړ. د قمر عباس ارمان و چې لوی افسر شي او د کورنۍ مالی حالات بدل کړي، خو د جون په 23 د پاړه چنار په 14 کې وشل شو. د قمر عباس مور وای د 14 غږ اورېدو سره قمر عباس او بل رور حیدر عباس یې له کوره منډه کړه او مړي او زخمی کسان اوچتولی یې شروع کړ، خو قمر عباس خبر نه و چې خپل به هم د دې پیښې ښکار شي. د قمر عباس خور بس بیبی وایی دویش پک خویندې او درې رونه وو. دا وایی د روژې ماتې تیاری یې کو او ټول رونه خویندې یو ځای ناست وو چې ناڅاپه د 14 غږ یې واورېده. بس بی بی وای په 14 کې زخمی شوی بل ورور حیدر عباس یې اوس هم په روغتون کې دی. پخپو کې چری لا پاتې دي او ډاکټران یې د مازوره کېدو د ویرې له وجې آپریشن نشي کولی. د قمر عباس مور وای د خرابو حالاتو له وجې له وړاندې ژوند ډېر سخت و، خو اوس د یو ځوان زوی وژل کېدو، د بل زخمي کېدو او په راتلونکي کې د بلې داسې پیښې د ویرې له وجې ژوند لا نور ګران شوی دی. نوموړی زیاتوي قمر عباس ډېر قابله، محنتي او له خلکو سره مرسته کوونکې الک وو. د قمر عباس مور وایي د زوی دا خبره به هیڅکله هم ایره نه کړي چې د 14 زخمی شوو ته زما ضرورت دی.
دا به چوک بیا وچې ته ایته مست نه ای بله بله مست نه ای ما هم ولی دې ته نکوشو بیا 2 کې دوه بیا ورک شو. چې ساتایو چې خونه دې جوړ کې به باندې شو جوړ کې به باندې شو به مو ته څنګه ته تم لاس شي. دې چې مې تیری دې ور دې ما ور کې مست یو مو دې رګې باندې چې سر کې نه پاله مکالي نه پاله ځمانه نه ټولې مکالي.
د قمر عباس خور بس بی بی وای د کرایې په کور کې اوسي او مالی حالات یې ډېر خراب دي. نوموړی زیاتوي د قمر عباس وژل کېدو سره د ښه ژوند امیدونه هم ختم شول.
ما ورور کله ماشي کوکو کنه د اوس اوس کې بس ما ورور کله یې چې کار کوا کله بل چې مزدوري کوا هغه ته یې مورې زه ما ته پیسې راشي زه پاته ډېرې پیسې ګټم زه بازار باندې لاړ شم خو زه پاته دومره پیسې ګټم چې مې مورې جای زه جوړ کړو مورې بیا به تا عمرې تا حضرتو تک دی واسطه او مورې دې څه وکړو چې هغه دې ډېر خوبونه او خیالونه زه زه غفرانه شي زه مونږ نه غوړم من نه پاتې شو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو د پاړه چنار په بمی چاودنو کې به وشل شوي تا 10 لکه او هر زخمی شوي تا 5 لکه روپیا ورکوي. بس بی بی وای حکومت دوی ته دا پیسې ورکړي دي، خو ورته پکار ده چې په پاړه چنار کې امنیت ټینګ کړي چې نورې خویندې میندې له داسې کړاوونو وژغورل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجمن د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د کونړ اوسیدونکي وایي په سیند کې زهرجن مواد استعمال شوي چې له امله یې په یو زیات شمیر کې مایان مړ شوي دي. خلک وایي کوم مایان چې دوی نیولي ټول زخمیان دي او مړه کیږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا وایي په سیند کې زهرجن مواد نه دي کارول شوي بلکې یاد ستونزه د سیلاونو له وجې مخته راغلي. پر دغه موضوع د روح الله انوري تر رپورټ وروسته یوه سندره هم اوري.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیر څو ورځو په سیند کې مایانو کې ناروغي لګیدلې چې په سبب یې په زیات شمیر کې مایان مړه شوي او نور د مرګ ګواښ سره مخ دي.
زما نوم زیو رحمان دی او د کونړ ولایت اسداباد ښار اوسیدونکو یم. د یو څو ورځو کې په مایانو کوم مرض راغلی دی. څه خبره ده؟ د دې شاوخوا سیمې خلک د سیند راګوزیږي او هر څه چې په بوجیګانو بوجیګانو وړي مایان په سیند کې پراته. مایانو زخم غونډه کې لري. یو بېګم چې د څه وجنه چا د ویارته ولیدا او یا دلته کوم مرضي مالونه خلک را لایو د سینټ بیار دی کده غینې څه مرس پیدا کړی دی.
نو مزرت الله دی د کورونو ولایت اوسیدونکو ما په ډیر زیات پیمانه باندې د مایان چې د امړکیږي خلک یې نسی او ډیر خمایان دي د کورونو د سیند دوی د نسل چې دی ډیر بهترین نسل دی او دغه خطر سره مخ دی.
دوی وای د سخکاری چې په سیند کې کوم زهرجن مواد کارول شوی چې له عملی مایان لومړی زخمی کیږي او له هغه وروسته مري.
خلک داسې اوازې کوي چې کوم زهرجن مواد او بوسره ګډ شوی یا چاور چولې دي
کوم مایان ته مرز لویدل دی او تبعی اصول نسل داده په ختمېدو کې نه د خدای مایان خلکو نیول دا چې د ماسین کې دغه سیال وینم معنا دا چې د نسل د مایانو ختم شو دلته.
خلک له حکومت غواړي چې زر تر زره د مایانو د مړینې لاملونه معلوم کړي او کچیرته دا کارونه شي نو د کونړ سیند کې به د مایانو نسل ختم شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحب ومنله چې په تیرو څو ورځو کې په سیند کې زیات مایان مړه شوي دي.
دقیقتا موږ تم گزارشات هم راغلی دی او ولسی خلکو مراجعه کړي وه په دې مورید باندې. مایان ډیر زیات تلف شوي دي او خلکو ډیر زیات نیولې دي ځکه هغوی د حرکت نه و.
انعام الله صاحب وایي د مایانو د مړینې لامل د اوبو خړوالی او ککړوالی دی.
نو موږ دوه ټیمونه توظیف کړل په دواړو درو باندې ولېږل چې تر څو دغه مشکل تشخیص کړي. خو داسې څه وبایي ستونزه نشته دی زمونږ د مطالعې مطابق. دغه وروستي سیلابونه او ډیر زیات غیر یقیني بارانونه چې مختلف قسمه رسوبات او پی ایچ د اوبو دا ډیر لوړ شوی دی نو په دغه صورت کې مایان ډیر زیات تلف شوي دي. دا په خپله د اوبو او دغه د تیزابي حالت دی چې هغه په یو نورمال حالت کې کلوینو ټول ژوندۍ شیانو ته په اوبو کې د ژوند اساتیاوې برابرې وي. یعنی یا تیزابي شي یا الکلی شي نو بیا د حیواناتو لپاره ژوند ډیر ستونزمن وي.
خلک وای په خوا د کونړ او نورستان په سیندونو کې پریمانه میان موجود چې هر چا به په آسان رانیولې شول. خو اوس په کې د یو شمیر کسانو لخوا د زهري موادو برقي شارټونو او بمونو غورځولو په وسیله وجل کیږي چې دې سره د میانو شمیر کم شوه دی او کچیرته د میانو دغه ډول نیولو مخه ډپ نشي نو د کونړ سیند به د میانو څخه اخلاص شي.
ما د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې.
نن په دې وجه کې خوشحالي د سارو تونه دي هر خاطه بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنګ ورکړي.
غږېدې نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.